السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه اورئ د دې خبرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وروړي په دې خبرونه کې اورئ چې د سولې علي شوراوي طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي په بین الافغانی مذاکراتو کې د اسلام آباد ښکارا لاسوهنه څرګندوي دا هم اوري چې په اروزګان کې جګړو زور اخیستی دی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د غلطه پر وسلوالو په هوایي حملو کې ګڼ شمېر کسان وژلې دي د نورو موضوعاتو په اړه هم اوري د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د کراچۍ ښار په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمېر بریدونه شوي چې زړې کښتۍ پکې ټوټه کیږي په دې 14 کې ویل کیږي چې وه کسان وچل شوي او ترکیه وایي د عراق پوځ باید د موسل ښار تر نیولو وروسته د سوریې پریقه ښار کې هم د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې عملیات پیل کړي خو په سر کې محمد قسیم سورمل او د افغانستان د سات خبرونه
السلام علیکم لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه دفاع وزارت وایي طالبان د هغو سیمو په نیولو کې پاتې راغلي چې سږکال یې د نیولو هوډ درلودی د افغانستان حکومت له پاکستانه له راستنېدونکو بې اسنادو کډوالو سره د مرستې بهیر پیل کړ او په ننګرهار کې یو تن د 100,000 پاکستاني کلدارو د رشوت اخیستو په تور ونیول سو د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته د پاکستان دا غوښ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یوه بین الافغاني پروسه کې دغه غوښت لاس وهنه بولی دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون نه نازدیر ډوټو ویل نړیواله ټولنه باید د پاکستان د دا ډول مداخلو مخنیوي وکړي
از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد
د ویل نړیوالې ټولنې او ملګر ملتونو مو غوښتنه داده چې پرینج د اسلام آباد د خپل ګټو د خوندیتوب په هدف د افغانستان د سولې خبرې قرباني کړي
صلح افغانستان د قرباني کونه
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دي شودل سوي راپور ورکړی چې وایي پاکستان طالبان ته غوښ کړی چې یا افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې اسلام آباد شریک کړي او یا دغه هیواد اوسي خو طالب وایي زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې ده تفصیل په همدې خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت وسلوال طالبان د غوسیمو په نیولو کې ناکام وبولي چې دغه ډلې د روان میلادي کال په ترڅ کې د نیولو هوډ کړی وو دغه وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
دشمنانو
غوښتل د 2014 کال په ترڅ کې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي چې وایې نه نیولې کندز بغلان هلمند روزګان فراه فاریاب او نور ولایتونه او دغه راز یو شمېر سیمې هغه سیمې دي چې طالبانو غوښتل په دې روسي کې ونیسي او په کښې د جګړو راپورونه موجود وه دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې سیګار ویلي چې د 2014 کال د اتو میاشتو په ترڅ کې 5,530 افغان سرتیري له وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي دا او تر دې دمه د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي
السلام علیکم له پاکستان څخه راپورونه وای د کراچی شهر په شمال لویدیځ کې پر هغه ساحلي مرکز یو شمیر بریدونه سوي چې هلته زړې کښتۍ ټوټه کیږي په راپورونو کې راغلي چې په دغو 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي او تر 500 ډیر ټپیان دي د بریدونه نن په ګردانی کې پر یوې لکار لویدلې د ټیلو ټانکر یا کښتۍ داسې مهال سوي چې تقریبا 100 تنه کارګر د کښتۍ په ټوټه کولو بوخت وو د پیښې انځورونه پر تلویزیون خپاره سوي دي او داسې ښکاري چې د کښتۍ منځنۍ برخه د لوګیو ډکه ده د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 کارګر لا درک دي داسې ګمان کېږي چې ډیری دغه کارکوونکي په سوځېدلې ټانکر کې ایسار سوي نو ځکه چارواکي وایي ښایي د مړو شمېر تر دې هم لوړه سي د ګادانی سیمه د کراچۍ ساحلی شار شمال ویدیز ته 5 کیلومتری کې پرته ده او دا د نړۍ په ساته د زړو کښتیو او ټانکرونو د ټوټه کولو دریم لوی مرکز دی چې څه باندې 5,000 کسان کار پکې کوي ترکیه وای ورسته لدی چې د عراق پاوز موصل شار له اسلامي دولت ډلې څخه ونیو او انقره خپل سرحدونه د دې ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړل. نو غواړي د داعش پر ضد عملیاتو راتلونکی ډګر د سوریې رقه شار وي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کوتولموش وای په رقه شار کې د پوځي عملیاتو په اړه د انقره دریځ روښانه دی او هغه دا چې شپه وي چې د موصل او د ترکیه لخوا د فرات په نوم د عملیاتو له بشپړېدو وروسته د سوریې په رقه شار کې پوځي او ستراتیژیک عملیات پیل سي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر هم دا سپارښتنه کړې وه چې په موصل کې د امریکا د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د عراقي ځواکونو له پوځي عملیاتو وروسته باید په رقه شار کې عملیات پیل سي. په عراق کې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام تیره اونۍ ویل و چې ائتلافي ځواکونه باید سمدستي په رقه شار کې لازم تدابیر ونیسي، ځکه داسې اندېښنه شته چې وسلوال شایي له هغه ځایه د لویدیځ پر ضد حملې پلان کړي. بلخوا د عراق په شمال کې د کورد سیمې چارواکو هغه جاپانی خبریال نیولې دی چې له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل شار د بیرته نیولو عملیاتو په اړه راپورونه جوړول. د جاپان د حکومت ویان دا خبره نن تایید کړې چې د دوی فریلانس خبریال کاسوکي څونیوکا نیول شوی دی. د جاپان چارواکي وایي دغه د نیولو د دلیل په اړه پلټنې کوي. د جاپان کیودو خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه خبریال د عراق پېشمرګز وکونو لخوا نیول شوی دی. او د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل جمهوریت غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ ژغ کړی چې له مسکو سره د خپل اړیکو له ترنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلینټن د خپل هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملین انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم دی د خپل پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل: دا وایي اوس چې د ولسمشری انتخاباتو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نسی کېدی. ډونالد ترامپ باید سمدستي له کرملین او د کرملین له متحدانو سره خپل ټول اړیکې افشا کړي. میرمن کلینټن ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ترامپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته کړي چې کرملین له ترامپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر څخه ورکړي چې علت یې د دې په وینا شاید د ترامپ کرملین پلوي پالیسي او یا پوتین ته له نږدې هغو کړیو سره سترې تجارتي معاملې وي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. د سولې شورا وایي افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې که افغانانو سره د سولې خبرې کوي نو باید له پاکستان مشوره واخلي. په بین الافغاني خبرو کې ښکاره لاسوهنه ده.
از جامعه جهانی و تقاضای ما این است که نگذارد که اسلام آباد به خاطر تحکیم منافع خودش صلح افغانستان را قربانی کنه.
په اروزګان کې رپورټونه وایي چې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري او په ورستیو هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوی دي. دا هم اوري چې د کندهار ښار د څلورمې نه سلګونو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او د تراس په توګه د ولایت مقام ته راټول شوی دي. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
پایتره تازه ساسره دوه خبرې لرم. دا دوه خبر څه انسان ورکس نه په کومندانی کې نه په ولادت کې نه په خاط کې پیوځه کې نه معلومیږي.
پننګرهار کې یو دولتي مامور د رشوت اخستلو پر مهال نیول شوی دی.
هغه وخت هم دغه شخص چې اوس فعلاً ونیول شو دا مو په دیاله سویو نه کې هم نیول و. دغه شخص تکرار د جرم کړی متکرر مجرم دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې د دې هیواد ښکاره لاسوهنه ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې ښه نتیجه ورکولی شي او باید له هر ډول لاسوهنې خوندي وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې سبوتاژ کړي. په دې اړه رپورټ له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې اسلام آباد ته اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د سولې خبرې له خړ او ځنډ سره مخ کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پر افغان طالبانو د پاکستان وروستی فشار د سولې په بین الافغاني خبرو کې د دغه هیواد ښکاره لاسوهنه ده.
د پاکستان دا عمل چې ګویا ویلی دی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول خبرو کې باید د پاکستان نظر واخیستل شي، دا د افغانانو د سولې په بین الافغاني خبرو کې یو ښکاره لاسوهنه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده.
د افغان طالبانو دو غړیو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي درې کسیز پلاوي ته ګواښ کړی کله افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د دوی مشوره وانخلي نو د طالبانو ټول مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وویستل سي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو لارو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي پاکستان هڅه کوي چې افغان طالبان د یوې ستراتیژیکې الې په توګه د افغانستان په مسایلو کې وکاروي.
کی افغان حکومت کوشش کړی تر څو طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې جوړې کړي او یا هم د چین او د امریکا په وساطت باندې یو افغاني سولې لارې ته زمينه برابر کړي. پاکستان وروستۍ دریز د همدغه بحثونو د سبوتاژ کولو لپاره او درنګ په طالبانو باندې یو فشار دی واردولو لپاره را څرګند شوی ده تر څو طالبان دې تل کې چې د پاکستان غوښتنې ومني او د پاکستان د یو ستراتیژیکې الې په توګه باندې د افغانستان په مسایلو کې ترنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه راپورټونه دا روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې اخبار سول، خو د دغه پټو مذاکرو په اړه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو رسمي نظر څرګند کړ. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. د دغه جرګې غړی سید اکرام له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پردیو له فشار او غوښتنو پرته له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي.
زما امید دغه ټول افغانانو ته دا ده چې باید دوی فکر وکړي او د دغه بعضې هیوادونو پلاس استعمال نشي او راشي او خپل دغه بین الافغاني خبرو ته غاړه کړي او د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې دوی ونډه واخلي.
څه باندې یو میاشت وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پایله کې د سولې تړون لاسلیک شو. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وای که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له بهرنیو لاسوهنو پرته د سولې خبرو ته زمینه برابر سي، افغانان دا وړتیا لري چې د سولې بهیر بریالی کړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای افغان طالبانو ته د پاکستان دا خبرداري چې د دوی او افغان حکومت د سولې په خبرو کې باید له پاکستان نه مشوره واخیستل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه څرګندوي. ریپورټونه وایي چې د اروزګان په چورې ولسوالۍ کې پر هغه سیمه چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له افغان ځواکونو نیولې وه په هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. په اروزګان کې د امنیتي وضعیت په اړه له سیمې زموږ خبریال شریف الله شرافت رپورټ راستولی دی.
په اروزګان کې جګړه دې حد ته رسېدلې چې د اروزګانیانو برخلیک یې ورو کړی دی. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د ملي اردو پر هغه پوځي قرارګاه هوایي بریدونه سوي چې وسلوال طالبانو نیولې وه. د اروزګان ولایت د ولي ویان دوست محمد نایاب د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو پر هغه وسلوال طالبانو بریدونه کړي چې غوښتل یې د ملي اردو د قرارګاه تاسیسات له منځه یوسي. د نایاب په خبره دغه هوایي بریدونه د یک شنبه په ورځ ماپښین درې بجې تر سره سوي چې تر 150 پورې وسلوال طالبان ته مرګوب لا وشته ده. د نموړي په خبره په دغه بریټ کې اویا تنه وسلوال وجل سوي او اتیا تنه نور ټپیان دي.
کله چې د وسلوال مخالفین یې ویل غوښتل هلته هغه تاسیسات ولرې او هلته شغلات د منځوي شي دغه مهال وان هوایي ځواکونه
نایاب زیاتوی چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوال طالبانو لوړپوړي مهم کمانډانان هم شامل دي. د د پوینا په دغه بریدون کې هیڅ ډول ملکی کسان ته مرګ جوړل نه دا وشتي. په ورته وخت کې بیا د ورزګان د سری میاشتې ټولنې مسلین بیل سرګندونی لري. په ورزګان کې د سری میاشتې د ټولنې اداري مدیر شرف الدین ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه پوځي قرارګاه هوایي بریدونه بهرنۍ ځواکونه کړي چې د پیښې قربانیان ټول ملکی کسان دي. نوموړي د مرګ جوړل تعداد کم یادوي او وایي چې د برید پر مهال 13 تنه ملکیان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي.
دغه ساحه کې کومه قرارګاه چې و هغه چې تسلیم شوې ده، نو بیا ملکیان خپله هغه ساحې ته ورغلي دي، خو چون دوی هغه نظامي ځایو ته ورغلي دي، البته د بعضي توکو یا بعضي شیانو د ترلاسه کولو دپاره، نو په جریان کې بیا موږ داسې معلومات لرو چې د تیارو د خوا څخه د خارجانو هغه بمبار شوی دي چې په نتیجه کې دغه 10 نفر شهیدان شوي دي او 6 نفر هم زخمیان دي.
شرف الدین د جنگ پر شکل خو ژغ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته ډیره پاملرنه وکړي. په ورزګان ولایت کې لاتری ویونی راهیسې دوی د ملي اردو او یو د ملي پولیسو قرارګاه د وسلوال طالبانو لاس ته لیدلې او یو شمیر نورې قرارګاوې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. بل لوري ته بیا د ورزګان ولایت ولایتي شورا هم په ورزګان کې د ملکی کسانو د مرګ جوړل په اړه اندېښنه ښیي. د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي دغه برید بهرنۍ ځواکونه کړي چې په شخص څلويش کسان ته مرګ جوړل وشته. خادم زید و جلسو کسان شمیره نه د پډاګه کړي. خدای وای چې د پیښې قربانیان درويشتنه ملکیان دي او پاته ولستنه یو سلوال طالبان دي. شغلی خادم زید زیاتوی
په دې پیښه کې تر څلويشتو پورې تقریبا زخمیان او شهیدان لرو. البته دغه حدود په د 22 درويشت ملکیان زخمیان او شهیدان لرو او نور طالبان دي. خارجی ځواکونه کړی دی ځکه چې دا غو وسموږ حمایت په سلو کې اتیا په سر د خارجی ځواکونو په لاس کې د هوایي حمایت.
خادم زی وای موږ به د پیښو پلټنه کوو او هغه کسان چې د غزلمې کړي هغه به محاکمه کوو او د قانون منګولو ته به سپارو. اخو بیا د وسلوال طالبان ویان کار یوسف احمدی رسنی ته په یو سوال سوي برښنالي کې ویلي چې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوی چې ټول ملکیان دي. دا په داسیال کې د چې د ملي اردو دغه قرارګاه د یک شنبه په شپه وسلوال طالبان ونیول او په قرارګاه کې میشته ملي اردو یو څلويشتنه سرتیری له خپل وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای وسلوال طالبان ته تسلیم سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم اوریدلی شئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې نشئی مواد په یو جدي ستونزې بدل شوی او د حکومت ترڅنګ باید عام خلک او دینی عالمان هم پر وړاندې مبارزه وکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د علماو غونډې ته ویل چې د دې پدیدې قربانیان افغانان دي او باید د ممبرونو له لارې په زیانونو خلک پوه کړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
افغانستان هغه هیواد چې د شاوخوا 13 میلیونه اټکلي نفوس څخه 3 میلیونه کسان په نشي تو کوروګ دي او د ټول مساحت څخه له 200 زره هکتارو څخه په ډیر ازمکه کوکنار کرل شوی دي. د نشي تو کو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی داش میرې غوخون کې غني وای چې د حکومتي مبارزې ترڅنګ باید خپل خلک هم په وړاندې راپاتي. اغلی عظیمی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د دنیا عالمانو څخه وغوښتل چې د نشي تو کو د کر او استعمال د دنیاوی او خوروي زیانونو پاړه په خپل سیمو کې کمپاین پله او د غستون زید داوري په برخه کې کار وکړي.
موجودیت مواد مخدر امروز نه تنها در افغانستان
د مخدره مواد موجودیت نن یوازې د افغانستان استونزه نه بلکې یو نړیواله استونزه ده. ولې موږ نن له خپل درنو او قدرمن علماو څخه غواړو چې د دې پدیدې په وړاندې خپل غږ پورته کړي.
اغلی عظیمی وایي چې د ملي وحدت حکومت هم د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې جدي ستراتیژي لري او په دې اړه د عمل یو پلان هم چمتو کړی دی. د افغانستان د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې وزارت تیرونه په یاد برخه کې وروستي ارقام خبره کړل چې لمخې په افغانستان کې د مخدره مواد په کښت کې لاس او په تولید کې 3.1% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا رئیس قیام الدین کشاف کڅم د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه د عالمانو مسولیت ګڼي خو یې چې په دې اړه د حکومت عملی اقدامات ډیر اړین دي.
د مخدره موادو تولید، تورید، قاچاق، استعمال، حتی یو چاته په توفه کې ورکول دم نه راوي. بدبختانه چې په دې کې داخلي او بیرونی مافیا یو برابر ونډه لري. د یو څو کسانو د جګونو ډکېدلو په خاطر ټول ملت له قربانۍ سره مخامخ ده، مخصوصا ځوان کشر.
لدې سره د ولسی جرګې د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسون بیا وایي چې په حقیقت کې د مخدره موادو پر وړاندې نه د حکومت او نه هم د نړیوالو د جدي مبارزې څرک ښکاري. د دې کمیسون یو غړی خلیل الله شهیدزاده وایي چې په افغانستان کې باید د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ولسی وي، خو له منکراتو څخه د مخنیوي لپاره باید د دې ترڅنګ قوي او جدي حکومتي مبارزه هم موجوده وي.
تاسیزم غغل ازادي رادیو اورید مخدره موادو پر صد مو د مبارزې موضوع اوریدله. په افغانستان کې بل لوی پدیده چې د افغانستان خلک تر زیات شکایت لري د اداري فساد موضوع ده، او د اداري فساد پر صد مبارزې پړه وخت نا وخت افغان حکومت او د غراس محلي چارواکو تلشمنه کړې دي. اوس ویلکی چې په ننګرهار کې د عدلي ریاست یو تن دولتي کارکونکي د رشوت اخستلو پر مهال نیول شوی دی. دا چې نور کې سیاست ډول ننګرهار په زمون خبريال شاه محمود شینواری رپورت برابر کړی دی.
په ختیځون کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ساحوي دفتر کارکونکو د ننګرهار عدلي ریاست یو تن کارمند اداري فساد په قضيه کې د سل زره پاکستاني کلدارو سره لاس په لاس نیولای. د اداري فساد پر ضد د ساحوي دفتر مشر احمد شاه نبی مومن ازادي راډیو ته وویل د عدلي ریاست دغه کارکونکو کې لنګدي یو نیم کال راهیسې د یو تن حقوقي قضيه په یو بل نوم اداري فساد ته د زمينه برابرولو په موخه ځنډوله، چې بل اخره د دوی کارکونکو د دوشمې پورې زیات کارمند داسې محل ونی و چې په قضيه کې لخکیل کسته خې سل زره کلداري د رشوت په ډول اخیستلې.
زمنګ دی یو هوادوال لخوانه چې مونږ تاریخ شو او د څخه رشوت غوښتل شوی دا پاساس چې د هوادوالو همکاري و. نن پر اسې تدل کې تقریبا دونی مې بچ شاوخه دا نفر بلفیل د سل زرو پاکستانی کلدارو سره همدارنګه نور هغه څه چې د دې څخه یو قالینه او پردې هغه بیلونه هم ورسره وو چې د تپاره په دوکان کې خپل شوي موجود وو چې هغه د دوکانونه تسلیم کړي. نو دې سره بل فلم ونیول شو.
نوموړی وایي شاوخوا درې کاله وړاندې همدغه شخص په ورته جرم مخکې هم نیول شوی وو چې د خپله د تکرار د جرم اعتراف هم کړی وو.
د دې نه وړاندې چې دغه ادارې د صلاحیتونه دې نه وړاندې درلودل د هغې وخت هم دغه شخص چې اوس فعلاً ونیول شو دا مو په دیارلس یو نو کې هم نیولی وو. دغه شخص تکرار د جرم کړی، متکرر مجرم دی.
د ننګرهار پوهنتون استاد او مدني فعال انجینر راحتګل زیرمل د فساد پر ضد دغه کړنه ستایلې او غوښتنه کړي چې د فساد پر ضد اداره دي په ټولو دولتي ادارو کې د خلکو همکاري راجلب کړي او مفسدین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
په دې سره د خلکو باور په دولت باندې ډیریږي چې په حکومتي اداراتو کې په نسبی ډول رشوت کنټرولېږي. همدارنګه د دولت په ټولو اداراتو کې تقریبا دغسې افراد شته دی چې په اداره کې یو فرد دوه زرو شته دی چې هغوی رشوت اخلي د اداراتو نوم بدناموي. زمونږ غوښتنه د حکومتي چارواکو نه ده، د دولت د ټولو ارګانونو نه ده چې په دې اړه خپل څار تعقیب او کنټرول لاپسې قوي کړي تر څو نور رشوت اخیستونکي ونیول شي او باقي چې کم پاتې دي هغوی د دین عبرت واخلي.
د فساد پر ضد مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې څمو د وړاندې د ولسمشر لخوا د دوی صلاحیتونه د یوې مودې لپاره ځنډول شي وو چې اوس دوی ته بیرته صلاحیتونه په واکه ورکړل شي او ډاډ ورکړ چې دوی به په ټولو ادارو کې د ولسونو په همکاري دې ته ورته قضیه پیدا او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار ښار د څلورمې ناحیې سلګونو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي او د اعتراض په توګه د ولایت مقام ته راټول شوي دي. دوی وایي درې دوکانداران یې په سپینه ورځ په تورو هندارو موټرو کې وړل شوي او له شاوخوا لس ورځو تېرېدو وروسته لا هم درک نه لګیږي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار ښار د لرګو ګنج او لنډي بازار دغه سلګونه دوکانداران چې د سیشن به په سهار د ولایت مقام مخته د اعتراض په توګه راټول شوي به ازادي رادیو ته وویل چې لاس پرځې مخکې په پرله پسې توګه په سپینه ورځ درې تنه دوکانداران په شخصي کالو او تورو هندارو موټرونو کې پورته شوي، خو تر اوسه یې لا هم درک نه دی معلوم. دوکاندارانو چې د اعتراض په توګه خپل دوکانونه تړلي وایي چې د تښتول سوو دوکاندارانو خپلوان د هغوی په پیدا کولو نه جتوانېدلي.
پټر راسي و دوکاندار ته ودرېږي وایي ته راته زه ستا سره دوه خبرې لرم. ته دوه خبرو څخه انسان ورکس نه په کومندانی کې نه په ولادت کې نه په خاط کې په وزه کې نه معلومي دوه باید د خپل د جرم په حساب خو به وزه د دې ټاکلې یا غوځه مقصد معلومي یا کومندانی یا خط چې دا موږ په دغه جرم به ولدي نه جرم معلومي نه شی معلومي او سړی ورکس یوازې دا کس نه دی چې ورکس وي دي ډېر انسانان ورکتي شپږونه پاره دا واده موږ په ګنج کې ورکړو نو موږ دا تاون کړی دي چې موږ دغه تراغلی دا ولایت تراغلی موږ دغه قانون خلاص نه کو چې دا حکومت موږ غوړ ونی کی
دغه جرم جرم معلوم کی کتاجب دی چې خلک وشتلې کتروریستي دلته چې موږ د مخه وزړی نو دا پر چش به وږي دا خلک چې راټول په دغه دا اولی ورکسي کومندانی نه خبر ماموریت نه خبر موږ ولا خبر خاط نه خبر ولایت نه موږ چاته ورسو شخصي کالو کې به وږي نو ولې جرم نه معلومیږي
بلخوا د ولایتي ادارې بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مرستیال عبدالعلي شمسي د اعتراض کوونکو سره لیدلي او د هغوی د شکایت په اساس به د پیش په اړه تحقیقات وکړي.
دغه موضوع د جدي څېړنې لپاره دوی سره هغه تفاهم وشو چې دغه موضوع په جدي توګه سره څېړل کېږي او سبا او یا په راتلونکو ورځو کې یوه ناسته دایریږي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک په شکایت دي چې په شخصي موټرو کې هیندارې څه یا تورې دي شخصي خلک دي او دوکانداران او هغه نور خلک پورته کېږي او د دې هېڅ نه د ژوند او نه د مرګ څرک معلومېږي.
په کندهار کې ډېر وخت د خلکو د ورکېدو په اړه شکایتونه کېږي. په شخصي کالو کې د تورو هیندارو موټر لرونکي وسلوال خلک نامعلوم ځای ته وړي چې د میاشتو تېرېدو وروسته یې هم د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه کېږي. د دغه پیښو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی او هیڅوک هم نه پوهیږي چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی.
و امریدل چې د کندهار د څلورمې ناحیې دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلې او د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخ ته راغون شوې. دوی وایي چې په تیرو ششو موټرو کې خلک راځي او دوکاندارانو او عام خلک په هر نامه چې ویل ځان سره وړي او تر اوسه د وړل شو کسانو درک نه لګیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د باچا خان خونیز بنسټ په کوټه کې په یو 15 ورځني روزنیز ورکشاپ کې شاوخوا 1500 ځوانان د عدم تشدد سیاسي مشرتابه او د بشري حقوقو په برخه کې روزلي. له کوټې به برکوال میخیل رپورت لري.
د باچا خان شوونیز بنسټ په دې 15 ورځني ورکشاپ کې د ژوب کلاسې فلا او کټې ځوانانو ګډون کړی وو چې درې ورځې ورته د بیلابیلو پوهانو لخوا د انساني تاریخ د ودې، تمدن، خدایي خدمتګاری، عدم تشدد، سیاسي رهبری او بشري حقوقو په اړه معلومات ورکړل شول. په څلورم ورځ له همدغو ځوانانو څو تنه د سټیج ډرامې لپاره تیار کړی شول او په وروستۍ ورځ ورکشاپ د عدم تشدد او سورې پر موضوعاتو په خوندورو سټیج ډرامو پای ته ورسید. د باچا خان شوونیز مرکز مشر ډاکټر خادم حسین هم یو له هغو پوهانو چې په دې روزنیز ورکشاپ کې د خدای خدمتګاری او سیاسي رهبری په اړه ځوانانو ته روزنه ورکړه. ډاکټر خادم حسین وایي د دوی ورکشاپونه د نورو شخصي ادارو یا مؤسساتو له ورکشاپونو سره ډیر توپیر لري او دوی هڅه کوي چې په ځوانانو کې ټولنیز فکر او سیاسي شعور پیدا کړي.
د خدای خدمتګار تحریک چې کوم بنیادی فکر او چې څنګه خلکو سره کېناستی شي، د خلکو خبره ورې دي شي، د اجتماعي سوچ او د قومي سوچ یو سی لارا چاره اختیار کړی شي او څنګه سماجی تحریک په مخه تلړ شي او سماجی بدلون راشي، دا دی یو بنیادی نریټیو په مخ کې بوتلو لیدي. او غو نریټیو دا ده چې څنګه انساني عظمت او بشر دوستی په مخ کې لړ شي، څنګه تکثیریت او سنسي سوچ په مخ کې تلړ شي، څنګه د خاورې او د سمکی د پوهې په بنیاد سماجی، کلتوري او سیاسي اداري ودریږي، دا به د خلکو ته ګټي. یو خود د غیت متبادل تعلیمي نظام جوړ کړي، نو بچا خان سکولونه چلی، بلې غړ د ځوانانو لپاره تربیتی ورکشاپونه دي.
سره لدی چې د دې ورکشاپ یو مقصد دا هم چې څنګه په ټولنه کې جنسي توپیر ختم کړای شي او ځوانانو ته دا شعور ورکړل شي چې ښځه او نارینه باید په ګډه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. خو بیا هم په دې ورکشاپ کې د بلوچستان د هیڅ یوې سیمې نجونو برخه نه واخیستې. د ژوب سیمې یو ځوان رفیع الله مندوخیل وایي په دې ورکشاپ کې ډیر څه زده کړل.
په دې کې مشتدار او شو سي د انساني ارتقا کوم عمل دی، هغه له څه وخت شروع شوی دی، له پال رئیس بیا تر اوسه پورې دوم دادې سي قبایلیت په پښتانه کې ډیر زیات او داغه د پرمختګ کیس کم خند دی، هغه د ټرایبلیزم یا قبایلیت دی. نو که پښتانه له دې قبایلیت او له دې ونوځي تراغه پورې ترکینه سی کولای، دوه مدا د کم تفریق دی په پښتانه کې د شجه او د نر کاغه تفریق ختم نسی او شجه او نر دواړه د پرمختګ په دې مقابله کې څنګ بر څنګ باندې روان نسی، نو تراغه پورې هم د ترکینه سی کولای.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو ته په دې 15 ورځو کې هغه څور وشول چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نور شول کیږي. د کلاسې فلا سیمې یو ځوان اورنګزیب وایي زموږ د دې سیمې تعلیم یافته ځوانان د بېلابېلو سببونو له امله له ټولنیزو چارو لرې سوي او له خلکو سره یې فاصله پیدا سوې ده. وایي دا ډول ورکشاپونه به دوی بیرته په خلکو ګډ کړي او سیاسي شعور به ورکړي. اورنګزیب وایي په دې ورکشاپ کې دا زده کړل چې سیاسي رهبري څنګه جوړیږي.
په دې ټریننګ کې ما ډېر چانس اخو سیاسي ارتقا او سماجي ارتقا او سیاسي پولیټیکل لیډرشپ چې کوم تصور دی د ټولو د زموږ د معاشرې چې سیاسي رهبری به هغه بار کړل آسمان راځي. نو ما په دې درې ورځې کې زده کړل چې سیاسي رهبری چې دغه بل آسمان نه راځي هغه به موږ د انسانانو او د معاشرې سره وسی.
ډاکټر خادم حسین وایي دوی چې وخت په وخت کوم ځوانانو ته په دغو ورکشاپونو کې روزنه ورکوي له هغوی څخه ډیر داسې تکړه ځوانان راوځي چې په ټولنه کې د ساینسي او سیاسي شعور په بنسټ د ټولنیز بدلون لپاره کار کوي.
په کوټه کې مو د عدم تشدد په اړه د سیمینار یا روزنیز پروګرام په اړه واوریدل. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورېدونې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته د پاکستان د غواښ چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې باید له اسلام آباد سره مشوره وکړي په یو بین الافغاني بهیر کې د دغه واد لاسوهنه بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان د هغو سیمو په نیولو کې ناکامه دي چې دغې ډلې د روان میلادي کال په ترڅ کې د نیولو هوډ درلود. افغان حکومت له پاکستان راستنېدونکو بې اسنادو کډوالو سره د بیړنیو مرستو بهیر پیل کړ. د پاکستان د کراچي ښار په شمال لویدیځ کې پراغه ساحلي مرکز یو شمېر بریتونه سوي چې زړې کښتۍ پکښې ټوټه کېږي. په دې چاودنو کې اووه کسان وژل سوي، تر 500 ډېر ټپیان دي او 10 تنه لا درک دي. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف په نوم د دولت مخالفې ډلې مشران وایي د دوی دوه تنه د پولیسو لخوا د وشکې بیونکو ګاز له امله هغه مال مړه سوه چې هغوی هڅه کول په اسلام آباد کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي مظاهرې مخه ونیسي. ترکیه وایي د عراق پوځ باید د موسل ښار ته نیولو وروسته په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې عملیات وکړي. او د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلر کلینټن پر خپل جمهوري غوښتونکو سیال جنرال ترامپ شخ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي.
مرزی احمد زید افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه دروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرسیل یونس مومن په مشرۍ نن یو پلاوی د سرک په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته سفر وکړ. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه غونډه به دوه ورځې دوام وکړي او ښاغلی مومن به هم غونډې ته وینا وکړي. نوموړی وایي چې په دې غونډه کې په اقتصادي فرصتونو او په زیربنای برخو کې پر پانګونې خبرې کیږي.
برنامه به دوه ورځې لپاره دوام کوي چې په مختلف موضوعات باندې په تیره همدغه د زیربنا او همدارنګه د ساختماني چارو په اړه خبرې کیږي. په افغانستان کې ساختماني او زیربنایي چارې ضرورت لري چې باید ډېر په دغه برخه کې پانګونه وشي.
د جنوبي اسیا غړو هیوادو د همکارۍ سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې ښودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیات شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. د بغلان د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سکل په بغلان ولایت کې د پیازو په محصولاتو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مسؤل محمد سالم نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل ټولټال 3,850 ټنه د پیازو محصولات لاسته راغلي، خو د وړ بازار د نشټوالي له کبله بیه د تیرو کلونو په پرتله څو برابره رالوې دلیدا. خغلی سلام وای چې اوسمال په بغلان ولایت کې یو منفیاس په 100 افغانۍ پلورل کیږي، حال دا چې تیر کال په 80 افغانۍ پلورل کیده. نو وړي وای چې پاکستان د تور حمله د افغان سوداګرو پر مخ تړلې، نو ځکه ورځ تر بلې د کورنۍ تولیداتو بیا ټیټیږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بجې قزاقي وړه 1260 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، یو 50 کیلو بجې بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1050 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 4.50 او
او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. د خبرونو پای.
عراق ځواکونه دا کوي چې د موصل په ختیس کې د داعش د جګړې لومړۍ کرښه ماته کړې ده. په ورته وخت کې انقره ژمنه کړې ده چې د موصل له تصفیه وروسته په سوریه کې د داعش په اصلي مرکز رقه باندې عملیات پیل کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د راپورونو له مخې د عراق ځانګړي ځواکونه د موصل د ښار لور ته ورمخته شوي دي، او د عراق سریاسم دولت مخالفه وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې له تسلیمېدو پرته بله لاره نه لري. د عراق د تروریزم پر ضد ځواکونو پرون د موصل په ختیځ کې له داعش سره نښتې وکړې او لار ورته پرانستل شوه چې موصل ته ننوځي. خو عراقي ځواکونه وایي چې دوی نورو قواو ته انتظار دي تر څو د موصل په ختیځ کې څو نور واړه کلي ونیسي او د ښار د منځلور ته یو ځای پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ترکیې د سریاعظم مرستیال نومان قرطلموش وویل وروسته تر دې چې په عراق کې د موصل ښار تصفیه شي او د فرات سیند په اوږدو عملیات ترسره شي، ترکي ځواکونه به د سوریې رقې ته مخه کړي. عراقي ځواکونه او کوردي پېشمرګه سرتیرو پر موصل له دوه اونیو راهیسې عملیات پیل کړي دي. له دوی سره د هوا او مځکې له لارې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم تیره اونۍ وویل چې په کار ده د رقي عملیات پیل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل باید د اسلامي دولت پر ډلې فشار ادامه پیدا کړي. پیټر کوک د دوشنبې پورس په واشنگتن کې خبریالانو ته دا خبر هم وکړه چې موږ په منظم ډول د ترکیې له چارواکو سره په خبرو بوخت یو چې په رقه کې عملیات شروع کړي. په عراق کې امریکایي ځواکونه په دې باور دي چې داعش له رقې شاره د یو مرکز په توګه استفاده کوي او له دې ځایه په نورو سیمو کې عملیات پلانوي او تنظیموي. د عراق د دولت ملیشه ځواکونو روانه اونۍ د هڅې پیل کړي چې د موصل او د سوریې د رقه شار ترمنځ لاره بند کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د محمد اسماعیل په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. دی وی د یو بهرني هواد د لوړو زده کړو بورس ته کاندید وو، امتحان کې د شاملېدو فرمه هم اخیسته وی، خو د لوړو زده کړو وزارت دی په دغه امتحان کې شامل نه کړ. دا ستونزه د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
استا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
محمد اسماعیل ما او زه سلیک دا ورته ګولای.
مشکل د څه دی؟
چې ما ګور په پسرلی کې د ترکیه بورس امتحان کې ستنام کړی او ځان وخت لا واخیستل شو او کلان وزیرانو دا ځوان کړل. اوس مې بیا د هند سفارت ته ورخړې دی روزان زمان د سی په خاده د نیو شهر او 50% د شاتنامې په سدې لره دوا وای ما امتحان ورکې یو په 21 نمبر په کانکور کې دغه د کابل دارالعلوم ته کامیاب وم. بل وای په 210 نمبر باندې زه به نتیجه کړی وم. زما دواړه چانسونه ولاړ ځای سول اخرین مرزوم می ده اومید می ده بورس ته و چی دې به زالی تاسیدا کلوري زکه وکما ترکیه با سالاری په نامه فاته ده ګوګل کې واسي حالت شپینان کی جان لاین دې ما لاند کابل کوټه څنګه کې می سپینان وکي په میل ادرس می ورکي راته و مشکل فون در کو در اوسه هي سال نه دی مال دا کار ما په حمل په 30 تاریخ وکي
خپل وزارت در تسو نه ویل چی مستقیما را شو خپل ریزه راک
په تسلیت علی کې راته و ورسه ول دې ته انلاین سپینان کی سپینان می وکي خو ورسه ما سره نمبر واخ سلیمیل ادرس او چې مونږ میل درته کو کای میل نو تلیفون درته کوو ان شاء الله فار به درا وغانو نو یو می اشمخ تقریبا لاله و ما په تسلا تعالی کې این بوسونه راغلی و دی تسلا تعالی د دوه شرطه یې و کنه چې څوک په تلور نیو کې امتحان ورکړي او روان کال په 15 نیو کې او ما ان شام یو په دونی نیو کې ورکړي یو ان شام په درو نیو کې ورکړي دی دا شرطونه ورته یې خو چې یو به ان شام په دیار لسو تلور نیو کې ورکړي په کانکور کې او هغه در ولای د فارې دلا نمرې چاپ کړي وي او بل په 15 نیو کې مستمر دغه ته واز دغه محصولین نو هغه د تیر کال محصولین ولنن نیسو نو کدا را کمی کوم فارغ شوی یو په دونی نیو کې تر اوسه پورې نظام داس نه امید ګرځم او دې په چې ور سم هغه سرتنان چې موخه هغه نه وشو په دې سرتنان دا د هندو بوسو کې وز دا شرط یې خیدای دې ته بیا سرتنان نه راکوي زه د خپل ولوند د کړو د فار دومره تلواري وم چې هغه د فار جلا ما یو موبایل وخت په پور په پیسو او تر دا اوسه پورې زه ګورم ایمیل نه ایمیل راته وکي یعنی تر اوسه ما د ټلیفون نه لیکل
بیا د پښتنه وکړه چې دا امتحان سپری شو دا امتحان تیر شو او
سرتنان چې آنلاین اوسه دې ته یو ایمیل لا وکي چې دا ځان څه وخت دی او څه وخت تاسو اخلي دې د خوښ جواب نه رالی
دا خو بس صحیح معلومات کړی و د وزارت تحصیلات عالی شعبو ته به ورغلی وی چې دغه امتحان تیر شوی نه دی تیر شوی زه په کې کاندید وم
هغه وایي دا د دوی کار دی د دوی سره سرتنام آنلاین کړی دی ورته د دوی نه پوښتنه وکړه ترکیې سفارت ته ورغلم سړی دلته بهیې پوښتنه وکړه هلته وګرځم یم په څه خواري یم په کابل کې ترکیې سفارت پیدا کړي هلته چې ورغلم عسکر ولاړ وو ما ته یې ویل چې ته دننه نه شي داخلېدی ما هلته ما پرېږده زه یې ور د دې بورسو پوښتنه کوم ولننه دننه اجازت نشته
یعنې ستا مقصد دا دی چې د خارجي بورسونو دغه پروسه شفافه نه ده
نه بالکل نه ده شفافه کار څوک وایي چې دا شفافه ده که وزیر وایي که په تحصیلات عالي کې وایي زه قسم درته کوم زه په وزارت خارجه مخته ولاړم شرطنامه مې چاپه کوله په وزارت خارجه کې د سرتنام دپاره خلکو راته ویل د کوم ځای راغلی یم د وردګو نه راغلی یم ولې څوک شناخته وکیل مکیل لري ما نه هیڅوک نه پېژنم
اوس څه غواړي د وزارت تحصیلات عالي نه څه غواړي
زه د وزارت تحصیلات عالي نه د یو افغان په حیث غواړم چې دا زما ارزو وه چې زما د لیاقت هغه زما د خواریو چې ما کښلي دي په انګلیسي کښې پوره مهارت لرم صرف د دوی ما ته یو سرتنام راکړي چې زه او بیا دې امتحان راڅه واخلي چې دا زده کړي خو دا لوړې پوره کړم
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند فیصل امین سره شریکه کړې ده محترم امین صاحب زمونږ یو اوریدونکی محمد اسماعیل د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په پروسه انتقاد کوي دا وایي د ترکیې د لوړو زده کړو بورس ته یې نوم ثبت کړی و د امتحان فورمه یې هم اخیستې وه خو په دې امتحان کې شامل نه شو مهرباني وکړئ ووایئ چې د بهرنیو هیوادونو د لوړو زده کړو پروسه څنګه ده
بورسونه په عالي تحصیلاتو کې ټول رقابتي ده خصوصا د ماستری او دکترا په کچه ټول کسان آزاد رقابت کوي څوک چې کامیاب شي هغوی خپل تحصیل ته ادامه ورکوي یو دغه شخصي بورسونه او کوم چا چې مثلا آنلاین خپل اسناد تکمیل کوي دوی که څه مشکل پېښ شي یا مثلا کوم اسناد کمبود ولري بېرته ریجکت کېږي دغه ورور چې د میدان وردک نه تلیفون کړی ده که دا کوم مشکل ولري کوم ادعا ولري عالي تحصیلات وزارت ته تشریف راولي زه په خپله ورسره ځم چې دا موضوع ډېر په جدي توګه مونږ بررسي کوو د هندوستان بورس یو چې ده دا بورسونه ټول رقابتي ده مونږ د لسانس په کچه ټول محصلین د پوهنتونونو نه کوم کسان چې مثلا جګه نمرې په کانکور کې اخیستې ده دوی ثبتنام کوو میکانیزم د امتحان د دوی داسې ده چې یو خارجي کمپنی چې دي نور ممالکو کې دوی امتحان اخلي چې دغه امتحان کې د وزارت تحصیلات عالي یا مثلا نور ارګانونه د دوی سکورینګ و دا شیان د آنلاین په طریق کېږي یعنی هیڅوک نشي کولی چې مداخله وکړي
دا وایي چې آنلاین مې ثبتنام کړی د ترکیې بورس ته د روان کال د حمل په لسمه وزارت تحصیلات عالي راته وویل چې مونږ به بیا احوال درکو او آنلاین کې هم ماته ژمنه وشوه وعده راسره وشوه چې تا ته به احوال درکړو اوس چې ما پوښتنه وکړه دا امتحان تیر شوی او زه چا خبر نه کړم
یعنی مشکل دا ده چې که د دې اسناد کوم مشکل ولري دا رجی کېږي ما تاسو ته وویل او که اوس دا وایي چې زما اسناد هیڅ مشکل نه لري دا وزارت تحصیلات عالي ته تشریف راولي چې مونږ د دې اسناد وګورو چې ولې داسې کار شوی ده
دا ورور وایي چې په 1992 کې زه فارغ شویم د 12 سنه او تقریبا اوریج د نمرو مې په ټوله لیسه کې تقریبا سل انګلیسي هم پوهیږم لیکن امتحان مې په 2 کې ورکړی دا حق ماته نه
ورکوي بالکل حق نه ورکوو مونږ ورته
ول
یو کال نه بل کال ته مونږ حق نه ورکوو نه ورکوو زمونږ میکانیزم دلته لرو مونږ سیاست بورسونو کې مونږ زمونږ یو کمیسیون ده چې دې باندې ډېر جدي توګه فیصله کیږي چې مثلا دغه کال کې مونږ متقاضان اخلو.
امین صاحب وروسته پښتنه مې داده چې په هر صورت دغه ورور که تاسو ته مراجعه وکړي زه قناعت ورکولای شي
ورکوم.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لارې ولري مونږ ته وایي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي او اوریدونکی
ولاندی کوونکی اجمل تورمان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو په همدې لپیل کوو د دې ونۍ په خبرونه چې په دغه خبرونه کې هم د پیغامونو د برابرولو په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کړې ده. دوستانو تر هر څه د مخه پیغامونه او روزه کچې ساسې به هم سوداوي چې پیغامونه مخبريږي که نه خبريږي پیغامونه به واورو. تر هغې وروسته بیا راشو د همدغه یو شمېر پیغامونو په اړه به په ولایتونو کې د خپلو خبریالانو نه واورو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه د سعودي شورا ته وچکون دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان په اکړه ښه نیت لري. نو زه دا وایم چې وچکون صاحب د پاکستان پر خبرو باندې نه امریکا او نه برطانیا او نه چین او نه افغانستان هېڅ کله د دوی په دغه نه غولېږي. پاکستان منځنی سوی دی، پاکستان پرېږدوی، په افغانستان کې داسې اور بل کړی دی لکه سړی چې اختر لمبې ته ور واچي. طالبان یې راپورته کړه، بیا یې حکومت راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي. نو موږ وایو چې د پاکستان په هکله ټول امریکا ټول د مسلم سیاست دی غوره کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالغنی مجبور د کابل نه دا کوم کډوال چې راغلی دي د پاکستان او سربانه نه لري. د دې سوالې په بټیو کې ډېر زیات کورونه خوشې پراته دي که څوک سربانه لري را دي شي او دغه بټیو د مالکانو سره دې وګوري او سربانه کورونه ډېر زیات خوشې پراته دي او دا کډوال چې په ډاګونو کې پراته دي دوی دې دا کورونه ته راشي او دا خپل ژبه درته تیر کوه. سلام.
ہلو السلام علیکم. زه احمد احمدی یم. زما د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ برق بیخي خراب دی. زما د لوړ پوړ چارواکو سره غوښتنه ده زموږ برق راشي. سلام په احترام.
السلام علیکم. دا پاکستان د طالبان او دغه بلای بسر چې موږ دای کو یادای کو پوه شو دغه دروازه هیڅ څوک نه شاله دي نه شاته ویلي دي پوه شو چې کتی پر لا دی ولار دی کله موږ به ځکو دا د پاکستان پالیسی پوه شو د نوم لا خپل نه مننه کوم پوه شو او دا ګرد کارونه پاکستان کې دلیه پوه شو اسرائیل په لار ځای کې پوه شو دای نه ورته جوړ شي د لمڅې پر افغانستان د جنگي ورسلام.
زمز دا کدن کدن چې معنا زمز پر دغه باندې د غورک پر ولسوالۍ باندې جنگونه شروع دي. موږ سره په آزاد ملکي خلک دي ګرد خوږیږي. نو موږ د ایله دار چې وره جان موږ ته معنا یا معنا وباشي یا معنا به راشي وطن مو نشي واوه کې موږ ګرد داش خوش شوي معنا شي دا شوي یو نو ګرد عمر بای جنگ جنگ دی بالا خو بدل هر بالا نو په جوړ نو ملکي کسان شي دانې بالا یو مخه صفه موږ دا باندې کدن کړه وروره کړه موږ خاطر نو خدمت خدای دې.
ہلو السلام علیکم. زه احمد احمدی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د چراک صدا غوښتنه ده چې دا د پاکستان د سپین بلک د وزیر د لارې تر وخت چر درو درمن راړې هغه د تفخر باندې کلوري او هغه خلک ډېر په مشکلات اخته کړی دي. خدای دې چې دا غزما واسطه شي. ده
اوروره سزمور دې سلامي پرتاون دي پر امکارانو صاحبان دي مول مهاجرینو د ولایت زبات خیس و دي هرا سره کړو پاسر نام دي او پاسر د جنگو مردل سره کړو او یم دې دي خور روان دي نه سرپنال لرو نه مواد قضایی لرو نه غړی لرو نه ورج لرو نه شی لرو. دې دې سره ما ویلا کې 2003 ور څخه اخی و دي کومه کونه ور کې و دغه به بخصو دی وزنه چې پیسې نه لري د خدای په نام زدا شر دې خو یخ را نه یم را نه.
السلام علیکم.
زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه د آزادی رادیو کارکوونکو ته خصوصا سلام وایم او ګلاب منګل د ننګرهار د پراتلو هم ښه راغلاست. او والی صاحب ته هم دا خواست دی چې اول د ننګرهار د پل پل بیسو چې ډېر سخت ستونزې پې دي او یو وزری دی او د دویم پل کار ډېر په قلاره روان دی او دې ته دا عرض دی چې دا پل په چټکۍ سره جوړ شي ځکه ډېرې ستونزې دي. هره ورځ درې درې ساعته څلور څلور ساعته دا پل بند دي او ولس د مشکلاتو سره مخ دی او اوله توجه دې دې پل ته ورکړی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د کنړ د پوهنتون محصل یم. په لهیه کې نه برق شته دی او نه خوراک سب شته دی او ورڅه ګډوډي ده. لهیه بدې شي اوبه نشته او د سولو پروګرام خراب دی د لمبلو کار خراب دی هر څه ګډوډ دي او دا یو مې کوشش کوي د میټر خراب دی او برق پر دس مو کوڅه ورځې لا ډېرې شوې دي او شپې خوږ دي د خوشبې چې برق نه دس مو بچي وي.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په دغه پیغامونو کې یو پیغام دا و چې په ننګرهار ولایت کې د بیسودو پول کار ډیر ځنډنه شوی دی. په دې اړه موږ د خپل همکار شاه محمود شینواری نو پوښتل. شینواری په اړه راته وویل
ډیر زیات من تورمان صاحب د کوم اوریدونکو چې ازادي راډیو سره دوی اړیکه نیولې دا د بیسودو پول په اړه شکایت کړی دی. ځینې خلکو دغه شکایت په حق د واقعا خلک لګنو مشکلات سره مخ دي ځکه دغه بیسودو پل باندې نه یوازې چې کامی گوشتی او خیوی ولسوالۍ بلکې د کونړ ولایت نو درینور ولسوالۍ دا ټولې په پرتی دي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. تګ راتګ په هر ورځ په ساتونو ساتونو دغه لاره بنده وي خو په دغه د پل په جوړېدلو کې څه ستونزې وي چې د شرکت د خوانه کارونه بند شوي ول اوس عملا چې موږ ګورو کار ډېر تیز پر روان دی او دوره جوړان دي د ولایت د خوانه چې کوم معلومات شریف شو د خپل پاړه دوی دا د ورته چې په ډیر نږدې وخت کې به د پکاډنه تقریبا خلاصي وي دي او نږدې وخت کې به دغه پول چې د موټرو د تګ راتګ لپاره دوی پرانیستو کې او استاد کې نو ډیر وخت نه ده پاتې ممکن پرې نږدې څو ورځې کې د پرانیستو شي او د خلکو دغه مشکل به حل شي.
بلې شینوال سپ دغه پل د چاله خو جوړیږي او څومره موده مخکې مثلا د دې کار پیل شوی او چتروس پرې نه ده تمام شوی
په تیر کارو باندې وګورئ د کار تقریبا څو کال وړاندې د دې لپاره بودیجه منځ شو او بیا د وخت د کار په شروع شو یو څه وخت پورې دغه د وجود د اطوالي له وجې نه مختلف لاملونه د شرکت د خوانه چویل شي او بیا کار په ځن درېدل او بیا د بودیجه د ځن مسله یاد شي او چې بودیجه هغه منځوري شي نو راغلی شرکت ته پیسې نه ورکړي شي کارونه په ټاپه باندې ولاړو ډیر وخت دغه د په هغه دغه باندې باندې دا کارونه په ټاپه باندې ولاړو. دا واقعیت خبره ده ولې اوس د پاره چې دی چې بیا دې ځلې کار ته شو شوې ده دغه اوس کاري نهایي شوې ده او ممکن په نږدې ورځو کې دغه ستونزه حل شي.
نوی والی څه ژمنه کړې په دې برخه کې خغه غږیدلی ننګرهار بوسیدونکو سره
همدغه ژمنه چې ده همدغه ژمنه چې د پرانیستو مسلې کړې ده ځکه موږ عملا چې کار ګورو د کار ډیر کم فیصدي کار به چې هغه شدې تورزو کې خلاص یو د نیو والی خلکو ته دادو کړی چې په نږدې تورزو کې ورځ نه د مشخصه کړې خو په نږدې تورزو کې د دې دادو کړی چې د بیسو نوې پل بوتل د موټر تګ راتګ لپاره وړاندې شي.
د غشان د هغه اوریدونکو چې د کونړ ولایت د پهانتون د ستونزو پاړې ویلی ول په دې اړه مهم په کونړ کې خپل خبريال رهولا انوري و پوښتو. انوري سیب پاړه راته داسې ویل
تورمان سیب ما د کونړ د پونتون یا د سټیټ مولدین افغان د پونتون رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې. دغه حاصل څنګه نور سره شریکه کړه استاد میر احمد حامد وی چې د برق څنګه په ټول ولایت کې ده کومنګ د محصلینو د مشکل د حل لپاره یو جرنیټر اخستې او هغه چلانه وو او تور ځکه چې هغه خراب شوی دی او وزارت سره په دې اړه تماس نیولې. وزارت راته 15 لک افغانۍ د نوي جرنیټر د خپلولو لپاره منځوري کړي هغه به واخلو په دوه درې ورځو کې. او همدارنګه د سولري برېښنا لپاره مهم پلان نیولې دی هغه به هم ولګول شي چې د ستونزه د برق مکمله ختم شي. بل مسله د لیلی کې د خوراک محصل کوم شکایت کړي دی هغه وایي چې مونږ زر تنه په لیلیه کې لرو چې نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ چې ده د زرو تنو د اوسېدلو دپاره ګنجایش لري. دغوی ته مونږ د تابلو سره برابره ډوډۍ ورکوو او هغه ور رسېږي او کومه ستونزه په دې کې نشته دی.
د اوبو د ستونزې په اړه یې څه ونه ویل؟
د اوبو د ستونزې په اړه خو هغه وایي چې که د اوداسه ستونزې د اوداسه دپاره کومه خبره سیندې خوا کې دی هغې کې اودس کولی شي. نورې اوبه شته دی، کویان شته دی، هلته د اوداسه اوبو یا د سکلو اوبو مشکل هم نشته دی.
په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د هغه اوریدونکو د پیغام په ځواب کې چې په کونړ پوهنتون کې یو څه ستونزې بیان کړې وې راپور راکولو. قدرمن اوریدونکو بیا هم د پیغامونو وخت را رسیدلې، ورزو پیغامونو ته پیغامونه.
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې هغه خاين خلک چې د ولسمشر حمید کرزی په وخت کې بعضی سرکونه جوړ کړی دي، پلونه جوړ کړی دي، نورو بخشونو کې کارونه کړی دي، په هغه کې فساد کړی دی. باید دا خلک ونیول شي. هغه سرویانی چې د بعض سرکونه شوي دي او هغه کار په هماغه سیمه کې شوی نه دی، د هغه ځای کار په بل ځای کې شوی دی. هغه سروې په اندازه کاری نوي کړی، کم کاری کړی وي او پیسې د دغه څخه ټولې اخیستي وي. باید داسې خلک ونیول شي.
بلې، السلام علیکم. زندر ګل جان و په دغه خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ نه سره خبرې کوم. تاسو د زدایر ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه لګم. او زما د افغانستان د مخالفینو نه دا هیله ده چې باید وسلې مسلې په ځمکه باندې کېږدي او افغانستان کې سوله راشي. زما دا ډېره زیاته هیله ده. نور خو وخت ته غواړم د الله په مان.
زه محمد انور د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. ورته ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې میزان ولسوالۍ ته چې تر خپل خط هم ویډیوونه پرې دي په وار وار یې زموږ بیلوران د دې راسوځلې دي. زموږ ماشینان ټول ځای پر ځای ولاړ دي. د اوبو بخښي او شان وسوځي ټول دا چېل نه را پرې دي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا چېل را ایله کړي. وسلام، احمد انور د میزان ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زب اللہ دا ہلمن ولایت لشکرگاہ سے خبر کروں. دا چیز منگا پیغام دا کرے چیز منگا دل سے بجنگ او عملیات او بختی او من سره کوم هیڅ مرسته نه کیږي. دولت سره غواړم چې مو سره دې مرسته وکړي. دا به موږ له همکاري. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. زو پکتیا ولا د خپل سره دې بلخل نو خمسلا شاهین سره کیږم. موږ یو حکومت ته دا هیله لرو چې په منځ کې سوله راشي.
درنو اوریدونکو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدل د ازادي اوریدونکو خبرونه ته تاسو هم خپل پیغامونه را لېګلې شئ. ان شاء الله چې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کو. دا چې په کوم شمیره په دې اړه بورسه په وی خبرتیا کې واوري د خبرونه مو تر هم دې ځای وا خو رسول راي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
From the dark of some generation, 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 from the dark of some generation,
شازما اوس ناس وینشی